بعد خدا را شما را به خداوند بنیاز می سپاریم.
و رزمان ایک مرخوا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدلې شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونې درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو. خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړی دي.
اوریدونکو ستړي مسې، پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دوشي او پلخمري ترمنځ پر سړک د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله نن 14 تنه مړه شوي او 16 تنه زخمیان دي. او د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان ته روان شو. خبر نو اوریده. فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو د ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي. دغه پوینا د کوهستان ولسوالۍ امنیت قومندانۍ د ولسوالۍ ودانۍ او یو شمېر دولتي ادارې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
هم بالای موازنهشان و بالای اون دخاتی که دشمن تجمع داره اونجا ادامه داره.
د رپورټونو په حواله د جګړې لامل د تلفاتو دقیق شمیر لانه دی څرګند. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د غور والی غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی او امنیتي هوایي ځواک نه دی توانېدلې چې په وخت ورسیږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په سیمه کې جنگ روان دی او ولسوالۍ طالبانو نه دی نیولې. د دوشي او پلخمري ترمنځ پر سړک د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله نن لږ تر لږه 14 مړه شوي دي. په د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي چې شدې کوچنیان هم پکې دي. د موټر ډول 500 دی او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله چپه سوی. په پیښه کې شپږ ښځې، دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي. ښاغلي نبی خیل وویل چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لېږدول شوي او وضعیت یې سم دی. د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې له ټولو مسافروړونکو شرکتونو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره ترافیکي قوانین مراعت کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادله او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودی پړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل چې توریزم او سیاحت د تروریزم مخانی ولای شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي اوسمهال وسه او خصوصي سیاحتي شرکتونه او یو سلوشل میلمستونونه فعال دي او په افغانستان کې نږدې 15,000 خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل دورځنی سفر پیل کړ. هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي. اردوغان به سبا قطر ته ولاړ شي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی. رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
کریزین دا فازده اوزامسنن کیمسیه بیر فایدسی یو.
هیڅوک د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دشمنان په سیمه کې دورونو ولوسونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر اورور نوم ورکړه. وی ویل چې باید دروان بحران د حل لپاره د مشرۍ رول ادا کړي او په سعودي عربستان یې په زغرده لنیوکې کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک او تجارتي روابط پرې کړي دي. هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي. خو قطر دغه تورونه رد کړی دي. سرگی کسیاک په واشنگتن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د جنجال پرون کې سیاسي څیرې په امریکا کې چې د روسیې ستره رقیبه بلل کېږي خپل نه کلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړ او له واشنگتن روان سو. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرگی کسیاک ماموریت یې د دې لپاره پای ته رسېدلی چې هغه شایي د بل ماموریت لپاره غوره شوی وي. د روسیې د 68 کلن ډیپلومات له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنګټن کې و. داسې ګڼل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به د واشنګټن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل سي. او په بیت المقدس کې د امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وژل سوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن د غوښتنې پر اساس پریکړه کړې ده چې سبا د دغې لانجې په اړه د بندو دروازو شاته غونډه وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کیدو ته وړاندې کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي.
توریزم ته په یو وسیله کې ضد د تروریزم مخه نیسي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره هم غږېدلی یو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د روښنایي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه به ګمارل شوی پلاوی ډېر ژر خپلې چارې پیل کړي.
هیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 180 افرادی که ادعا داشتند. از اون
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرائیلو د نویو اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. په دویم نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې اورېدلی شئ. د هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته وده زیان رسولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د تروریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله ټینګار وکړ چې توریزم ته د تروریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي، اما برعکس هم در طرز ده. توریزم د توریزم مخه نیسي.
ښاغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
تروریستی پیشو ده سیلانی توب سنعت تا پرا زیان رسولی دی. تروریستی نوال عملون از بوش به هواد او سیمه که د سیلانی توب د ودی او پرمختیا خان ګرځېدلی. بیا هم د سیلانی توب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 افغانانو له مزار، 200,000 له قرغې او 800,000 له بابربند څخه لیدنه کړې چې له درکه ملي بودیجې ته 25,000,000 افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو مېلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم دی. د دغه کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر غني وایي چې تروریزم د تروریزم مخه نیسي، نو آیا فکر کوي چې همداسې به وي؟
واقعتا دا خبره ده، واقعت دا ده چې خپل توریزم کله چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځي سره لیدنې کوي، په دې کې دا د انساني تعاملاتو تصفیه رامنځته کیږي یو خبره. او دومره خبره دا ده چې خپل سیاحت او توریزم په ډېرې ګټې لري، هم د رشد اقتصادي لپاره ډېره مهمه ده، د عایداتي منابعو د زیاتېدو لپاره مهمه منبع ده. او درېیم هغه چې ډېره مهمه ده، هغه د انسانی تعاملاتو د پرمختګ وسیله ده، دا تر ټولو ډیره مهمه ده. او واقعت دا ده چې کله چې د تروریزم خطر موجود وي، هلته هیڅکله گردشګری یا سیاحت یا پوری تروریزم هلته وده نشي کولی، لکه تر څو چې موږ هغه کسان چې سیاحان وي د هغوی ته د هغوی د مال سر او ځان تحفظ ورنه کړو، هغوی زړه نه ښایي چې د یو هیواد نه بل ته راشي. وقت دسی چون توریزم دی افغانستان لیو دیر مهمو منابیو مهمو عایداتی منابیو سخدا، که چیری توریزم پا امدغ شکل سر ترویستی گواخون موجود وی، نمون نسو کولی سی دی توریزم برخ فعال کو یا دی توریزم برخ نه حتی عظمی استفاده کو چه شاید و باید وی.
نو چه کول پکار دی حکومت ترسو پوری دی توریستانو یعنی دی سیلانیانو لپارا لازم بستر برابر کی؟
تر ټولو مهمه چې حکومت کولی سی اول کار دا ده چې هغوی ته باید د هغوی سر او مال ته تحفظ ورکړ شي، او داسې اطمینان هغوی ته ورکړل شي چې هغوی دلته راځي په دې پوه شي چې یاره موږ ته کوم خطر، کوم بالقوا خطر متوجه نه دی. او د دې لپاره حکومت تر اوسه څومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی. نو حکومت ته ډېره مهمه دا ده چې هغوی ته باید دغه اطمینان ورکړ شي که دغه له هر اړخه ورکول کېدلی شي، کله دې اړخه ورکول کېدلی شي چې دوی ته ډېر تسهیلات رامنځته کېږي، نظر نورو برخو ته دوی ته ډېر تسهیلات ورته ورکړی شي، خو بالاخره په مجموع کې فضا باید داسې رامنځته شي چې دا خلک ډاډمن شي، په دې مطمئنه شي چې موږ کله افغانستان ته ځو باید موږ ته هیڅ خطر متوجه نه دی. نو
تاسو له نظره له اقتصادي پلوه څومره ګټه لري افغانستان ته ده که چیرې بهرني سیلانیان افغانستان ته مخه وکړي او دوی امنیت خوندي سي؟
واقعت دا ده چې توریزم د نړۍ له ډېرو پخوانیو عایداتي منابعو څخه شمېرل کېږي. یعنی دا یعنې که اوس موږ ووایو چې ډېره پخوانۍ عایداتي منابع چې یو څو محدود وي او نومونه یې واخلي، یو به هم توریزم وي.
د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمرانو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار هم یعنی پیل کړی. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تېره اونۍ لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روښنایي غورځنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیلي. د لوی سرنوالی وایان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدلو وروسته د قضیې د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
حیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده
دی وای د دې موضوع د سړولو لپاره پلاوی ټاکل شوی او لې اعتراض کوونکو سره کار هم پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی لې دا کوونکو څخه د اسناد او شواهد غوښتنه هم کړی ده او د قانون پر وړاندې کې به په بې پرې ډول خپل پریکړه وکړي.
تحقیق هم د روشنایي احکام قانون تصمیم بی طرفانه را در قبال قضیه خواستن کرد.
د خغلی رسولی په خبره د روښنایي غورځنګ غړي باید په دې برخه کې د سیړنو له پلاوي سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسولینو ونه ویل چې د روښنایي غورځنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړي دي خو راپورونه وایي چې د دغه غورځنګ غړو تیرونه لوی سرنوالي ته یو شکایت لیک سپارلی چې پکې راغلي دي یاد غورځنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1195 مریض کال دا صدی از مری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دی مزنګ سلور لاري کې د روښنایي غورځنګ لخوا په جوړی شوی مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داود نجیب په ګډون د روښنایي غورځنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینوي سوداګري کړې او هغه مرسته شوی پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کی ورته راغونډې شوی وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونه توانیدو چې د روښنایي غورځنګ د مسؤلینو نظر واخلو خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف تر څو دغه عارضینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله د دوی دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي، دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یاد قضیه په بې پرې ډول وڅېړلی شي او کنه؟ ښاغلی خالد وای لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف د شن قضیه په شفاف ډول وسیلي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
په سمنګانو ولایت کې چارواکي وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سکرو د قانونو په عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د سمنګان ولایت د والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که مرکزی دولت د سمنګان ولایت د قانونو حفاظت او ساتنې ته توجه وکړي او یو خاصه قطعه رامنځته شي نو د خودسره استخراج مخه به ونیول شي او د هر کال به 2 میلیارد افغانۍ په وایدو کې زیاتوالی راشي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر راپور کې.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د در یوسف بالا د ډبرو د سکرو د قانون عواید نسبت په خوار ته ډیر شوي دي او د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي توګه د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د در یوسف بالا د سکرو د قانونو څخه یې له 1.98 میلیونه افغانیو څخه ډیر عواید ترلاسه کړي دي. د سمنګان ولایت د در یوسف بالا ولسوالۍ د سکرو له کانونو څخه د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مو 1.98 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړل چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولی وایي چې په بازار کې د ډبرو سکرو ته د ضرورت په اساس او همدارنګه د بیکارۍ د زیاتوالي په خاطر چې له عملي قانونو کې کارګر زیات شوي د سمنګان د سکرو د قانونو په عوایدو کې هم ډیروالی راغلی. صدیق عزیزی د سمنګان ولایت د سکرو د کانونو د استخراج په وړاندې د موجوده ستونزو په اړه وویل چې په فني او مسلکي ډول دا کانونه نه استخراج کیږي. په کانونو کې کارګر او معدنچان د مینی او ساتندوی وسایلو له کموالي سره مخ دي. د والی بیان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د کانونو د ساتنې یوه خاصه قطعه لا نه ده جوړه شوې او ورته اړتیا موجوده ده. کومې ستونزې چې موجودې دي له هغې جملې د کارکوونکو د ساتندوی وسایلو نه موجودیت، بل دا چې یوه خاصه قطعه چې د کانونو ساتنه وکړي او د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي نه ده موجوده. موږ په دې اړه مرکز ته سپارښتنې کړې خو لا یې ځواب نه دی راکړی. چارواکي په سمنګان ولایت کې وایي که د کانونو وزارت او همدارنګه مرکزي دولت د سمنګان ولایت د کانونو استخراج او ساتنې ته توجه وکړي او د کانونو د محافظت یوه خاصه قطعه جوړه شي، هغه مهال د خودسره استخراج مخه نیول کیږي او د سکرو د کانونو عواید به په کال کې 2 میلیارد افغانۍ زیات شي. مجبر رحمان حبیب سعید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د روغتیا ریاست مسولین وای په ننګرهار کې بعد د تیر په چیر د پولیو واکسین په تازه کمپاین کې بیا هم ډیر لزر ماشومان د واکسین نه به برخې پاتې شي. تفصیل په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواری له سیمې څخه راکوي.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي د واکسینو په تازه کمپاین کې به بیا هم د ناملې له امله شاوخوا 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې شي. دغه څرګندونې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مرستیال ډاکټر میرویس شاهین د یکشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د 3 ورځنی کمپاین په پرانیست غونډه کې وکړي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې د دولت وسله‌وال مخالفین فعال دي هلته به د واکسینو کمپاین ستونزمن وي.
تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې زمونږ د 5 کلن کمرو ماشومان د واکسینو په جریان کې پاتې کیږي چې هغه ساحې دي چې هغه نه امن دي، لکه په چراګام شو، شینوارو شو، په دغې ساحو کې پاتې کیږي.
نوموړي وویل په پام کې لري چې له دې نه امنو سیمو پرته نور په ټول ولایت کې به شاوخوا 100,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په ورته وخت کې دینی علما وایي د پولیو واکسین د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري او دا د ماشومانو حق دی چې د هغوی د ښه راتلونکي لپاره واکسین شي.
مولوی ګل نبی د ارشاد د جوقاف او د ریاست د مساجد او عمومي مدیر، زموږ علما کوشش کوي چې د واکسینو په رابطه باندې قوم ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومانو ته د 5 کلونو کم عمر کې چې واکسینو کې هغه د فلج او د پولیو د دې موزي مرض نه خلاص شي.
مولوی عزیز الرحمن په سرورود کې د مرکزی جامع مسجد خطیب پاتې شو. بعضې کسان چې نه واکسین یا ما غویم پوهېږي چې دا واکسین صحیح دی، حق د ماشوم دی چوری کو، خو هغه د یو قسم د خپل فزیکی موجودیت په لحاظ دا کار کوي چې مونږ هم نه پرېږدو چې ماشومان واکسین شي. ورنه کوي چې نه، نو مونږ علما دې ته حاضر یو چې هغوی سره په یو ځای کې کینو، یا به مونږ ته قناعت راکړي یا به مونږ انشاءالله هغوی ته قناعت ورکړو چې دا د ماشوم حق دی.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په ننګرهار کې د پولیو وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په اوبو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې امنیتي چارواکي د ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو د اوسیدونکو هغه ادعا ردوي چې ګواکې داعش وسلوالو په دغه سیمو کې جلب و جذب پیل کړی. د دې موضوع نور تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پکتیا، ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشران په ټینګار سره وایي چې داعش ډلې د دوی په سیمو کې جلب او جذب پیل کړی، خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیا د امنیت قومندان جنرال بریالی عبدیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته هم له ځینو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو راپورونه ورسېدلي دي، خو د ده په خبره کشفي ادارو له پلټونو وروسته دا ثابته شوه چې داسې څه نشته او په دې اړه خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. جنرال عبدیانی زیاته کړه چې دوی په خپلو ټولو سیمو حاکم دي او د داعش د فعالیت لپاره کوم امکان نه دی موجود.
راپورونه وایي چې جاجیاریوب کې، په جانخیلو کې، ډنډ پټان کې، د غزینو کې دوی حضور پیدا کړي، خو ځایي خلکو نه ما معلوماتو کې داسې کوم شی وجود نه لري. او کشور ګانونه هم زمونږ دانه تاییدوي. دوی ګونګشي کې چې والا ګواکې داعشان جلب جذب کوي، خلک ځان ته راټولوي، ولې مونږ چې معلوماتونه وکړو د ولسوالیو نه داسې کوم شی تر فیلان پورې وجود نه لري.
تر دې مخکې د ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې داعش ډله د دوی په سیمه کې جلب او جذب کوي او ځینې کسان یې جذب کړي هم دي. دا قومي مشران چې موږ یې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نومونه او غږونه خبر نه کړل، ادعا کوي چې امنیتي ځواکونه اوس دوی په سیمه کې کوم اوه کسان چې وژلي هغه د داعش لخوا جذب شوي، و خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا وژل شوي کسان له طالبانو سره تړلي بولي. د پکتیا امنیت قمندان په دغه ولایت کې د داعش فعالیت ناممکن بولي، او دا ځکه چې د ده په وینا په ولایت کې قومي جوړښتونه داسې دي چې هیڅ یو وسله واله ډله هلته فعالیت نشي کولای. د ویل د داعش په وړاندې د خلکو حساسیتونه هم دا ښیي چې دغه ډله دلته ځانته ځای نشي جوړولی. د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د داعش په وړاندې د ولس حساسیتونو ته اشاره کوي، وایي چې داعش به کله هم په دغه ولایت کې خپل هدف ترلاسه نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل:
چېرته وسلوال طالبان غواړي چې د داعش په خلاف جګړه وکړي، نو دا عام ولسونو د خوښې او د رضایت وړ کار دی چې باید همدغه ډول کار ترسره شي. همداراز په حکومت باندې هم غږ کوو چې په سیمه کې هر ډول تحریکات د طالب او د داعش وي، د دواړو تهدیدونو پر وړاندې باید خپل تدابیر لا هم پیاوړي او کلک کړي.
د داعش په وړاندې دا حساسیتونه په داسې حال کې ښودل کېږي چې همدا اوس د دې ولایت په ځینو سیمو کې طالب فعالیت کوي. د ولایتي شورا د غړو په وینا طالبانو هم ویلي چې دوی به په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي او په وړاندې به جګړه وکړي. د پکتیا د قومي مشرانو او د امنیتي چارواکو ترمنځ د ادعا او انکار د لوب په داسې حال کې روانه ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش پراخې سیمې لاندې کړي دي. کتونکي د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پیل ته په اشاره چې د ننګرهار په ګاونډ کې پروت دی، وایي دا له امکانه لري نه ده چې د دې ډلې وسلوال نه یوازې پکتیا بلکې لوګر او پکتیکا ته به هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر نوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرائیل د نوي اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. د فلسطینیانو مشرانو له اسرائیل غوښتي چې په دغه ځای کې ټول نوي امنیتي تدابیر لري کړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل راوړي.
د بیت المقدس په سپیڅلي لانجمن ځای کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري، او پرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لا خو دبه ډک اعتراضونو کې لږ تر لږه دوه نور فلسطینیان ووژل شول. تر دې یوه ورځ مخکې د جمعې په ورځ په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره په هغه ډب کې وژل شوي وو، او یو تن کې ځوان فلسطینی هم په لویدیځه غاړه کې درې اسرائیلیان د چړې په گزارونو وژلي وو. ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې چې د مصر، فرانسې او سویډن په غوښتنه رابلل شوي دا مسله وڅېړل شي چې په څه ډول کېدای شي چې په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي له پای ته رسېدو سره مرسته وشي. په سیمه کې نوې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیل پولیسو د تېرې جمعې په ورځ د بیت المقدس د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته د ننوتو په دروازه کې فلز موندونکي ماشینونه کېښودل، او پر تلونکو لارو یې امنیتي تدابیر زیات کړل چې دې اقداماتو د فلسطینیانو غوسه راپارولې ده. اسرائیل دغه اقدامات په دې سیمه کې د دوو اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته کړي دي. د مسلمانانو مشرانو د اسرائیل د دغو اقداماتو په وړاندې د اعتراض په توګه له ټولو عبادت کوونکو غوښتي چې تر هغو د دغه سپېڅلي ځای ته نه ننوځي چې اسرائیل دغه ماشینونه لري کړي نه وي. عبادت کوونکو د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو لپاره دې سپېڅلي ځای ته له ننوتو ډډه وکړه، او په ګرمه هوا کې د دروازې مخې ته د اعتراض په توګه کښېناستل. د همدې ورځې په وروستیو کې درې فلسطینیان له امنیتي ځواکونو سره په یخو ډب کې ووژل شول، او وروسته اسرائیلي چارواکو وویل چې یوه فلسطینی د لویدیځې غاړې د یهودانو په یوه میش ځای کې دننه درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو ووژل. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې فلسطینی ځوانانو د هغو اسرائیلي سرتیرو لور ته ډبرې او تیلی بمونه ورګزار کړل چې له بلډوزر څخه په استفاده په سیمه کې د هغه 19 کلن فلسطینی د کډي لاره بندوله چې مخکې پر اسرائیلیانو حمله کړې وه. اسرائیلي سرتیرو د هغه د کور ورانولو ته تیاری نیوه. دا هغه اقدام دی چې اسرائیلي ځواکونه مشکوکو حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره تل سرته رسوي. د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت وویل چې لږ تر لږه اته فلسطینیان په قلندیا کې چې لویدیځه غاړه له بیت المقدس سره نښلوي په شخړو کې ټپیان شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ وویل چې له اسرائیل سره ټولې اړیکې تر هغو پرې کوي چې دغه نوي امنیتي تدابیر او همداشان هغه بندیزې لرې کړی نه وي چې دې سپېڅلي ځای ته یې په 50 کلونو کم عمره کسانو باندې لګولی دی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د توریزم د صنعت و د پرختیا د توریزم مخنی ولای شي دا چې کابل خاریان په دې اړه څه وای د یو څو تن نظریات په ګډه اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډې شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانیانو سیدانیانو خواهش دی چې را دي شي، خو د تورالیزم د خاطر د دې جنګونو د خاطر هغه خلک مخنیوی کیږي چې نه پرېږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي تفریح وکړي. من غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زموږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل د شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنګ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره ده. مون ته دومره خبره ده چې دا جنګ او د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. فرشتې جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز چمتو کړی.
د فاریاب پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې د خود ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریاب د امنیت قوماندانۍ ویاند کریم ویورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي او په لنډ وخت کې شایي وضعیت بدل شي. د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافر وړونکي موټر د چپکېدو له امله نن لږ څوار لسنه مړ شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل له ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږ زخمیان شوي چې په موړ او زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم دي. د افغانستان جمهور رئیس پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ننګرهار په مامندره ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادلې او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای شي. شغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودې په اړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل سیاحت د تروریزم مخنیولای شي. د کندهار په یشمیر ولسوالیو کې نن پوځي عملیات پیل شو. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات پر نیش ولسوالۍ تر حملې وروسته پیل شوی دي. وسوالو طالبانو تیر شپه د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل ورځنی سفر پیل کړ. هغه د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې نن تر پرواز مخکې خبریالان ته وویل چې په سیمه کې د بحران له دوام سره هیڅ کوم علاقه نه لري. او سرګی کاسیاک په واشنگتن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. رپورټونه وایي چې شای د روسیې د بارنیو چارو د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د واشنگتن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د خوروي په سیالۍ کې سبا سهار خپل 15مه لوبه له سنگاپور سره لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله تر دې مهاله څلور لوبې ترسره کړي چې په ټولو سیالۍ کې په ستر توپیر خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي دي. هوتک وایي دغه لوبې د نړیوال جام خوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 26مې نېټې به دوام وکړي او وازی یو لوبډله به نړیوال جام لوب ته لار پیدا کړي. په غور ولایت کې له نشې توکو سره د مبارزې په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سیالۍ په غور کې د څلور لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړی وایي چې دغه تورنمنت هدف لوب ته د ځوانانو هڅول دي چې څلور ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلو کې نن شپه د ریال مادرید او منچستر یونایټد د فوټبال لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت 1:30 دقیقې پیلېږي. د دغه سیلی د مقدونیا په آرینا ورزشی لوبغالی کې ترسره کیږي او ټکټونه یې له وړاندې اخیستل شوي دي. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. زموږ نننۍ خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. او اوس هم دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزه راخسته ده. دی وایي په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وایي په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته. دی وایي سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره، د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو داسې و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورک. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. دا چې کامیاب شو مونږ زنګ وهو، مونږ دلته راغلو، مونږ د خپل د اسناد مراحل وکړلو، د وزارت داخلي نو، د سیتانی نو، د تحصیلاتي عالی نو، د احوال نفوس نو، دا ټول اسنادونه مکمل کړو. دوی ته تسلیم کړل د خپل اصلي ترانسکریپت، د نمراتو، اصلي ډیپلومو، اصلي تذکیره او دغه ټول نور کوم اسناد دي په کاریږي. په حدود د یو میاشتې مونږ دې پسې یو نیمه میاشت وګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري، په دلته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې ستاسو کار نه وکړو. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړه، ان تر دې چې مونږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله والا خسته ویلې، دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، که 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بلاخره انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بله کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوټ کې دا پیسې خلاص شولو، دا نن کیږي، دا سبا کیږي، تاسو راشي دوباره بیا راغلو. ویل چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکه کړې، هغه کوم د ادمي مسؤلیت پرمې د تاسو کومې ډکه کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته تاسو دوباره بیا دکې موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې. او چې کوم داته کړې ما ساته تسلیم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو. خو په دولت مطلب دی افغانستان پیسې باندې وو.
څو کسان ورتلی دی بورس؟
500 کسان.
د دې خو څو کال وته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره صاحب سره وخوښته، فاروق وردک سره. فاروق وردک چې دا مشکل ما نه ده، مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلوا سره وخت واخیسته. داخلوا ویل زه به دا خزاین وکړم، تا دا مشکل به حل شي. هم حل نه شو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه دی درکړی.
منفي جواب نه درکړی. مونږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو، مونږ نور د دې نه تیر یاسو. مونږ اصلي ډیپلوم ترانسکریپت سره دلته ده. مونږ چې مونږ اسناد مونږ ترکه اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وه. شرکت والا وایي چې مونږ خو مخ په دې پروسې باندې مصارف شي.
نو مونږه چکر وزارت صلاح تعالی ته د آی سی سی آر برسونه هند ته راغلل، اوس د پاکستان برسونه یو نیم زر برسه راغلي، په سلهاو زرهاو برسونه په دریو کلو کې راغی. مونږ پکې ګډون ځکه نشو کولای چې مونږ اصلي اسناد نه لرو، هم لا غځې وتلي هم له ده ځای وتلي استو.
دته پښتن درنه کوم نور ځایونه د برسونو له چې څوک کاندیدي یا کوم ځای کې مقرریږي خو د هغې اسناد او کاپي غواړي، نو اصل اسناد خو نه غواړي.
مونږ نه اصلي اسناد اخیستی دي.
نو تاسو اوس څه غواړئ چې
مونږ اوس غواړو کماستری ته مولېږي خدا به ډېر خی
کنه یې اسناد غواړئ خپل
کرنی نو که چلته مولې نو اسناد فرق کنه مله بل ځای بورسینه دی وخ کلمه کنه نو ما ولې کماستری ته کنه
او کوونه شي نو اسناد غواړئ
نو کوونه شي نو اسناد خو نه راکه کنه
دا اسناد چې تاسو په لاس کې نه دی وس څومره مشکل دې پیدا کړي
بل ځای کې وجیبه نه شم اخیستلی ځکه چې اسناد نه لرم بل ځای چې آزاد ماستری بورسونه په تفصیلات علي وزارت کې اعلان شي زه پکې ګډون نه شم کولی
دغه مشکل هم شریک کړی د وزارت معرف سره هم شریک کړی چې دغه اسناد خو موږ ته راکوي تاسو اوس دا غواړئ که بورس نه کېږي نو اسناد دې راکړي
نو حاج اول خو مې حق هم دا ده چې ته باید ما دې بورس ولګي
دغه بورس ته دغه هواد ته چې دا بورسونه راغلي په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو وروسته نور څوک تللي
نه نه اول کرته دا پروسه دی وزارت مال امداول کرته ناکام او تر اوسه بیا څو لګلې نه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې له مشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي، د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرني تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی، په امتحان کې بریالی شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسالې په اړه معلومات راکړئ.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمه ده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شوی و، خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو له امله دا پروسه وځنډیده.
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وخت معینه این پروسه به تعویق هستی.
شریفی صاحب، دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته؟
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود معینیت تعلیمات تخنیکی
و اوس موجود وضعیت ته په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لاغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي.
دغه بورس چې د ماسټرۍ و لګښت یې د افغان دولت په غاړه و؟
بله بله بله، دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود ولی فعلاً این مشکل حل شده است. ولی
په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و، خو اوس دا ستونزه هواره شوی او بل دا چې کیدای شي د دغو استادانو څخه ځینې نورو ادارو ته جذب شوي وي او یا په نورو بورسونو کې تللي وي، خو وروسته تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې دننه به د لوړو زده کړو لومړی حق همدغو استادانو ته ورکړل شي. موږ اوس پر دغو پروګرام کار کوو
چې فعلاً ما د دې برنامه کار هم میکنیم.
دا استاد وای چې دا یوازې نه و بلکې دوی څو کسان وو او ټول د دغه ستونزې سره مخ دي. آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیره تخنیکی او مسلکي معینیت څه تدابیر نیولي؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوه.
تدابیر نیول شوی چې د دغو استادانو ستونزې حل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلی. او دا مو هم واوریدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم دا خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ یې موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نیکم د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دې او تې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو. د محمد شریف په نامه سړي قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو. څه د قریبان محمد شریف یې پیدا کړي. زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامه په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شولو. زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
ترمینل یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی، نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جګ سړی په صورت تیار دی، راغلی دی هرات په ترمینل کې دی. نو که چېرې د ده عکس موږ ستاسو ته در واستو، همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې دوی اوس خپل ادرس نوم نه شي موږ ته ویلی. هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شماره موږ سره تماس یم چې موږ به هر څه ترواستو. هغه دې تاسې دغه همکاري وکړو.
من نو رو را تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 اویا شپږ پنځوس نهه ویشت دوه سوه پنځه دېرش. له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې دمخه چې هغه محمد کرمان دا اعلان خپور کړي چې ما اخشې ورک دي، نو مج اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درائی کې د درائی چوک باندې زموږ یو دکان دی. په دا کې اوس ناست دی، نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخشې بولد.
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده 0 اوه سوه درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش. له ګریش څخه یو اوریدونکي پیغام پریښی وایي، یو ماشوم یې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بله ده واورو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام پیژم. دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی. هم پښتو وایي هم فارسي. د هر چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی. د پروژه کې یوه میاشت وخت کېږي، نو دی زه د چابند یم کوی رسم ته دی. نو هر چا چې دی
محترم دوست، تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې هلک کورنۍ په کومه شمیره اړیکه در سره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 اویا اووه سوه څلور څلوېښت نهه دېرش دیارلس.
السلام علیکم. احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته یو محترم ورور چې نامه ده او نوم سره نوم سنګوال ده. د پلار نوم یې عمر جان ده. هېڅ پته نه لګېږي چا ته. د دې دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي، معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې دي. ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي. خبر سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي. ما ځي د ازادۍ ته
تاسو وخت نه نیسم.
په مخه مشسه. باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشته راغلی دی دا ده 0 وسو 8 وسو 9 وسو 1.
بله سلام علیکم، زه جمعګل روزګان ولایت خبره کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 5 3 5 2 5 8. دغه سړي پاک لمو سره معلومات راکړي ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد مزار کلی محمد 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 سلام علیکم.
جنا کی بلا دینی گھر ہار والا ہے دیدارن تھے نا سر بتاما سے او یہ سان لا اپنا ما چھ دغبا گنگ دا او سبو میں اس مت دین گھر ہار والا ہے دیدارن تھے تو کلی کے او ما ولی دا او کہ ہر چاہیے نو نور والا ہے دیدارن تھے نہ لے او دی دین گھر ہار والا ہے دید چور بس ولا ٹی یہ رے شکل عزیز عزیز سے اپ مزید اللہ سے السلام.
مننه وروره، ستاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوې ده، نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم 0 8 2 0 8 3 3. دوستانو خبرمنه ادامه لري، تر یوې وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل محمد انتیا کازی وقام هوتک و مزار شرف دولت لکنسال دول صالح لنرخاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا دا کا پکر مسیدی زخ پا پاغام و زندکوم که ما سویدی پا دو آران لان دارو کو نرو سر آری کو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګي دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې زما غږ څوک اوري 0 8 3 3 6 8 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 8 3 3 3 2 6 8 0.
السلام علیکم، میں ڈاکٹر سیدی نمی ویداری دکتر نمی سیدی اختر محمدی تقریبا دو در یک کال کی شورک سویدی دی تنگل سوش پل سپلو دا دا جاستا با مرزی لدی مکار سو تپاو معلومات لگی مدیش میرزم وی
دوستانو د نن ورځ د خپرونې وخت همدومره و. نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې درته خپروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجرستان ولزوالینا. زمونږ یو دوست ورک دی چې عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا دولس کاله کېږي. تاته معلومات دي مونږ ته چې په دې لمر باندې زنګ وهي. صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دې ته به محترم دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي. مونږ ډېر پخوای په دغه کښې په خفګان کښې ورسره مونږ ته هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا مونږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرینی مونږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم مې زنګ ویلی ده. نوم مې محمد خان ده. او بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه. او که خوږمنو روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مو مل شه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورور دی غلط کاله کې سیرت دی مثالی پتنګ دی چې ساتو غونډې دی ورسې چې هر چا په اړه معلومات لري هغه سمیرې ته ژر زنګ وهي. صفر اوسه اووه یوولس یو څلوېښت صفر درې او بل شمېر اغاړه صفر اوسه څلوېښت پنځوس یو پنځوس یو څلوېښت زیاتم.
استاد زهیر د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی چې زما ورور دی له شپاړس کاله کېږي چې ورک دی. اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته جو زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالغفر په نامه باندې د دوه نیم کاله یا درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه وتلی دی نادراکه دی. که دی زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګري زما زخ په خپل اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. شماره یې ور بیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د رنګ د خواز څخه داسې سور زمان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی دی. او که هر مسلمان ور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نور موږ ټول ورته په انتظار یو. که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېري د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ څیزونه پر ځای کوي. الله مو مل شه موږ ته مشه.
هلو السلام علیکم. ما نوم شاغاسه دی د ورور نوم عبدالولې دی. نانه کاله کېږي چې نادره دی. هر چا ته چا معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ وهي. صفر اووه صفر اووه دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ. هر چا ته چا معلومات وي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمې وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو د تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي. په دې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی کور. که چا به یې معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووهي. صفر اویا شپږ شپېته دوشت صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم. زما زوی ګلالۍ نومېږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د پنځه ویشت کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. میانکاته ځوان دی. خړې سترګې دي. پنځه ویشت کاله دی. پنځه ویشت کاله دی. ومن الله توفیق.
ہلو السلام علیکم زه حبیب الله روزګان د ولایت د ګیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې موږ یو دوست ورکړی هغه محمد نومیږي د ګیزو ولسوالۍ د میرزا محمد زوی دی په رنګ شنې سترګې دي و اته کاله کې ورکړی چې معلومات لري یا ځای مې ونه لري په یو اډو مډو کې دي یا په هر ولایت کې چې دي هر مسلمان کولای شي په دغه شمېر زما سره تماس ونیسي شکر اویا یو پنځوس پنځوس درې سوه درې اویا السلام السلام علیکم یا زادے راځو ټول کارکون کو سلامونه وایم بالا سلام یما او بابا را درینا چکیږي چې ورساوې دا د کابل ولایت مصیب له سوالې دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زره پری غونټره او کار ته ته پته په دې شمانه د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور ته شپږ پندوس ونه وي مخه ته دې شاته
السلام علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغون د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه عقله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه صفر دوه اته